افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کې وو. ترکش ایرلاین فلایټ دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبی هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبی او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري زراکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډیرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغه خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پاره دا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی احضار کړو. استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې د غراز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اورېدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي دا کار تر دا کار وو بخی په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکران ولس مشر زیاته کړه چې اروپایي مشران ک په لویدیس کې د جنوب کې یو چټک او اغیزمن خبرګون او داسې یو دفاعي ځواک تلتیا لري چې د بی پلوټ الوتکو د حملو مخنیوي وکولای شي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن نن پنشن به لوبډلې پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر افورن کې به واوري چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندوی ادارو یو شمېر کارکونکي هم وايي دوی هم اړو کسان ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وايي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بندو سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا وسړی ته تبان سخت وي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړون کې زلزلې ورسته د اکثر زلزله زپولو وضعیت خنه ده.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورته د جامپرو د شنوړي ضرورت درلود.
او پی راپور کې به دا واوري چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو وایان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی وکړ خو ویل چې بندېدو د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړې دي. نورحال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي
اغېزې کړې دي. خغلې دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه کډور کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی اندې کډای هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دي زبیح الله مجاهد او د هغه مرستې الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو تازه دی رادیو پښتنې جواب نکړي. خو یو شمیر عام افغانانو انجونو او خزو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ټلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
انټرنیټ بندو ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان درسې حکمونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې د کونړ کې لږ باران شوي وو، د باران له وجې نه ځینې خلکو ته اوبه درنه شوې، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتو شبکو کار نه کولو، دا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روز څوک نه ګرځي چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دې سي اوته کوونکي وو.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لوی ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنې لارې چې مونږ خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه دا کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه دا کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% د مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه وو. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
د غراز د افغانستان یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یو سخت او بې مخینه تجربه وکړله. یو شمیر د اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوي، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلومات ته د لاسرسي مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نشي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا 30 ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی ښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل:
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو صرافیانې ټول پلي خدمات څه بسته وو، خلک تړلي وو، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه، لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخي بوخسه ګلو ما گرفته بود ایت دلتا دلتا دلتا
هغه وویل اته تل وی سات مستونه نیول شوی و، ډیر خپاو او ډیر نه هلی شوی و. ویل ملاقات څنګه چې د مکتبونو دروازه وتړل شوی او بیا خلاص نه شوی، او همدارنګ سنگر زایونا بهرنی دفترونو او حمامونو وتړل شول او محدودیتونه زیات شول، خایل انټرنیټ، موبایلونو او اړیکو سره هم خدای پامنی وکړو، ډیر نه هلی و.
بسیار نا امید شده بودیم، بسیار زیاد.
بلخ اوسیدونکو هم د انټرنیټ د پریکېدو لامل عملیه او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نغ وړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ټلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، هلدا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا ټلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبه د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبه په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته 24 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریز راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې دی وی کنيسه مخې ته په دزو اندري کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټاپيان دی ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په دزو وشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارد په انچارډ ووه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې ډیرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنيسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو اون ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د وو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهم او درېم شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي بل بنگلاديش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10مه او د شل اووره لوب د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی په روان جمی کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله زپلو دی وضعیت په اړه په ونو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې لوګه او خوارزواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله زپلې هم وایي چې هوا بارانې ده. په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې رپورټ کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې زلزلو وروسته د مړینې دی وینوې چپی پاړندې خمندای د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 2مه زلزله وروسته وګي افغانستان لزمي سره مخ دی. په نوم یو راپور کې چې په خپل وی پاړنې خبر کړای خبرداري ورکړای چې د افغانستان په ختیځ کې ل زوروري زلزله یو میاشت وروسته هم دغه هوا دی لپایلو زوريږي. د خړو نړیوال پروګرام د سازمان د مشر او استاذي جان الیف په حواله چې زلزله زپلو سیمه تتللې وو ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې لدې سخت زلزلې زوندي پاتې دي پر راتلونکو زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو لمرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله زپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې چپې شاهدان یو. خغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یو ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډیر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوې نه لري. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وایي ښه شوې ده ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره چې نو ډېر ضرورت درو پدې چې هوا یخه ده. هوا یخېږي او کورتۍ کورونه نشته خیمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند پېښي سخت شوی کومسیسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعې راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډیره سړیږي چې ډیره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې بدې نه وروسته نو هوا سړیږي کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سړی نه شي ورتلی جلته پکې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوي دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې دغه ځینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هیواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر څومره چې ضرور وشي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډېر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډېرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاشت مرستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تغذیه مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاستو کې د افغانستان له 9 میلیون څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې اغیزمن سوی دي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونی زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونی زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربیره څو کنسرټونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان هم د تخوخت چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرټونو کې په ډیر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فیسټیوال کې لګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. خاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
ز آمدن گروه موسیقی
د افغانستان د موسیقي د ډلې د راتلو خبر شو. ډېر پته مو ز او دوستان می خبر شو نو ټیکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
دیدن شون مریم بخیر.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوره هیڅ په 2021 کال افغانستان نه وبدل او پرتګال ته ولیک ډول شول. هلته په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 13 کلونو کې په بیلابیل اروپایي هیوادونو لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولي دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونی کی هلی مې منې درنو سکون کو هله دا چیرو غوجر به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول پاسل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجری پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نموړې سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي، بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیول وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیول وروسته بیا په 2 کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سو چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته لدی چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغول تابع وګرځول، وروسته لدی بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. هم دغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دې په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسید شمس الدین کرت د ډیر پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستي ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا ورسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو، یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستي دی ټاکل کیږي، او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایسو چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نو مورې بیا په وسو څلوراتیم هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله او انکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا اته کسانه وه او دوی یو سل دېرش کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي ترازو راځو تیمور ګورګاني پیشنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخونه د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسول دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو. تیمور په 1816 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په شار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1818 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې د په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو، په غشوشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشار اداره هغه تور سپاري او د دغه څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخ سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر دی و امیر، یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1821 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د دزوی ووژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. راځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1823 قمري کال څخه تر 1821 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنگ یا هغه د منځ یوړي مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشاه نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارک څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1523 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په نوشت کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د وی لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د په لشکرو کې ځینې شزي هم وي او بل اخره به تیمور په 1808 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه وروسته دولتونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د خپل ژوند کې، یعنی هغه وخت چې ژوند دی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپلو زمانو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو یو سل او دیارلس کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. رادو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و؟ د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنې دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهانه والمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و؟ د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابوالی هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنی چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمل موږ ویلی سو چې د نموړې یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چاره ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې دغه څخه د غوډ جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار او د فاضل او د شاعر او شذ جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر وایا او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه محل کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځ درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
سلامونه ونیکې هلی میمنی درنو سکونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست وخت به هم تر دې محله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاست وایم. هله د چین نورس هم د لوست سره خره نشي بوله سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیری او ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیشتي وکمنې په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه نمیشتي زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې وو. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو، او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپاسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې نسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویه جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپاسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ایږدي، او د تاج او چوغې په ډول سره ایږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز جوان او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات راوسته سول. د کابل تیبي شونځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچېرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو با کلتوره شخص او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دور کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و، هغه ځانونه لیري کړی، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د ځکونکو په سینې باندې میډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتواني دي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنې دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې د دې هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیارۍ سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظامنامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصولنامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظامنامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصولنامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصولنامه کې داخل پیل سو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل د هغه ځای چې به نادر شاه د دیني عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکې ولري او شاړي کې د هغه سره ټینګ کې نو غشتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو سلنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي ترڅو چې قوانين د شریعت سره سم تدوین سي نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یوشمیر خیبر او یوشمیر خبیر او پو خلک چې کافی او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه توانډ ورکړه او د کابل مزار شریف هرات کندهار لوی لارې هم جوړې سولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سو پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکچي پیسې را وستلې په کار باندې ولویدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادول ورده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه د دند تر سره کول همدارنګ د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه تر سره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوی هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوی په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل شو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوی ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدې د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزه د بحران په لمیزلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګه دا چې دغه دولت حکمنې د هر څه ډول پیښېږي راځو وایي ته محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د نونس کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدي چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړی نور برخو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان یې دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره ډېر اسعار ذخیره کړل چې ورسته بیا په پروژو کې دغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصادي د کمزوري څخه وساتي دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي غیزه وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټټی کج تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګ وادر داتی توکو د کمیل عمل هم د خوراکي توکي به ډېر ډېر وسولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر 15 چند پوري به لوړې سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داتي بي کنټرول کې او بي تنظیم کړی دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې 15 کلن لومړنی پلان جوړ شو راځو لومړنی 15 کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چاري د تاسو سپارل سوي وي د هغه د غشتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشور ور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له عمله استعفا ورکړه د دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواصخه د هغه د اکازي سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډیره هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډیر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سرکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک تر منځ سرکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبور سکاره په پر اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره د ځګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سول چې بیا دلته موټران ورسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنگلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چاري د هم هغه ماشینونو د نصبولو چاري هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نور هم پرمختللی سول او ترسنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړ سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوه او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پایته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوې، د برښنا توربینونه جوړ سوې، د نفت او ګاز په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سوې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سمو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه محل زنستون سره مېستې کیږي نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی او ورسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پایته ورسېدل او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سره ورول سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې دغه ورسنی شی بو تاسو را سره مل پاتې سوي اوسي او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورسره څخه ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې پزړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
ریس کل تارا نیو نسی تر گور کینا زما کرا زما ٹکور